افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د مرغومي اجدي 13 د جنوري میاشتې 19 پیل په خبرونو کوو. د ناروی د کډوالی شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلن پرون شنبه پر خپل ایکسپان لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې له خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. شغل ایګلن ویلي پاکستان اتلکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت د کار کوي چې افغانستان کې وار مخه 2 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اخشناس تېره شپه پر خپل ایکسپان لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا په خوانی سیاسي مرستيال بل اخره تر لاس ورځو روسه د کډوالو او رستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پیل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکسپان لیکلي چې مولوي عبد الکبیر د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله خنزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو، خو هغه شاوخوا لاس ورځو روسه د دنده پیل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبد الکبیر د ریاست الوزرا له سیاسي مرستيالۍ تر ګوښه کېدو یوه اونۍ وروسته هم خپل دنده مخته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پخوانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11 په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د امریکایي وی محکمې سی ان ان تلویزیونی شبکه هغه پخوانی اسکر ته د 5 میلیون ډالر او جرمې په ورکړې مکلف کړ چې افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او له لاهان د افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د وی امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته لګنو افغانانو سره امریکا ته پتلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی ان ان په دې خاطر د حیثیت د اعاده دعوه کړې وه او دا شبکې سو کړې و چې د کار ته د تور بازار نوم ورکړي وو. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز سی ان ان په دې قضیه کې پړ وباله. سی ان ان که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي، خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیمانی وشوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکونو په وجنه تورنه کړي. لوڅو اونۍ راهیسي د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشته روانې دي. د فرانسې خبری ایجنسی راپور لمخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیه یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه پنه شکړي او په دغه برید سره څلور ملکان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلې هم د ترکیه د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لښته لږه دریو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړي. خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوع ګون پی کی کی اړون د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له څلورو لسیزو راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د کوردان په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. دا د 2018 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د دوړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډیدلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لارې یوې هر اړخیزې نقشې ته زمینه برابره کړي. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبره سازمان یو ایف سی اتل اسلام مخاچف یکشنبه سهار د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلي لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي تموه چې مخاچیف له ارمان ساروکیان سره لوبه وکړي خو ارمان د جوب لیدو په سبب له سیالوی ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفیسو اسلام مخاچیف شپږ وشت لوبې ګټلې یوه یې بایللې ده سیالې پنځه وشت لوبې ګټلې او پنځه یې بایللې د اسلام او ریناتو لوبه د یو اف سي د درې سوه یولسمې دورې لوبو مرکزي سیالي ده تمه ده چې په بله مهمه لوبه کې عمر نور محمدوف د میراب دوال شویلي په وړاندې لوبه وکړي دمګړی د اتلولي کمربند له میراب سره دی عمر اتلس لوبی گٹھیلی او هیڅ سماته نه د خړلې فلدا چې سیالي اتلس گٹھیلی او څلور لوبی بایللې دي تمدا د رزمی لوبو په خوانی بیماته اتل حبیب نور محمدوف د اسلام او عمر په سیالیو کې حضور ولري او د هغوی لارښوونه وکړي د یو اف سی دغه دور سیالي د کالیفورنیا په انګل ووډ کې تر سره کیږي چې په سالون کې به شاوخوا اتل زره نن درچان حاضر وي او په نړۍ کې به لکونه کسان پر ټلویزیونونو وګوري خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل اوس ورځو د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ده افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغان توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي دا هم وایي چې د ایران د بشري حقونو یوې ډلې په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو په اړه اندېښنه ښودلې د کونړ اوسېدونکي پر کونړ سیند د برېښنا بندونو جوړول غواړي
نو کونړ بند چې دی دا د قانونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده
دا هم وایي چې تر څه باندې پنځلس میاشتنۍ جګړې وروسته تمه ده چې له نن څخه د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان تړون پلی شي د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته تمنستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر للارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بلل دي خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډیره ګټه نه اخلي او کدا پریکړه په پورت قاسم او کراچي کې پلی نسی اغیزناک به نه وي سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي محمد صادق خان د شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزه په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډېر کم راځي نو او د لویو شپونو لپاره دا کار کړی دی او کدا په کراچۍ او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیرو او په دې کې به سهولت براشي او بیرته زمونږ ترانزیت چې دغه لارې نه تقریبا شپېته فیصد پنځه شپېته فیصد کم شوی دی او اوس پیخي کمیږي دا به هم بیرته زیات شي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکی وایي که چیرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ بندرونو کې پلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ صادراتو او وارداتو کچه اوس په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالر څخه ډیره وه خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي، نو د سوداګرۍ کچه به په 2015 کال کې د 2040 کال په پرتله چې نیمایي ته راټیټ شوې وه نور هم کمه شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته وغږیست. د حلوش په نامه د ایران د بشري حقوقو یو سازمان د سپایي پاسداران له لوري د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تازه ورغلو افغان کډوالو د جبري کار د اړويستلو په اړه اندېښنه شولې ده. دغه سازمان په وینا افغان کارګران په ځینو ساحو کې د سپا لپاره د ودانۍ د جوړولو کار ته اړ ایستل سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د حلوش په نامه په ایران کې د بشري حقوقو سازمان ادعا کړي چې د ایران په جالی خار کې د سپایي پاسداران ځواکونو په زور افغان کارګران راټول کړي او په دغه خار کې د دوی اړوند دی ودانۍ د چارو د رغولو ورته ویلې دي. دغه سازمان پرون جمعه د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړي چې افغان کارګران په دې غوښل شوی چې کار ونه کړي بیرته به افغانستان ته ستانه کړي او ډیری کارګر له همدې ویری په دا ډول پروژو کې کار کوي. جالق د ایران په سیستان او بلوچستان کې وړوکی خارګوټی دی چې د ستراتیژیک موقعیت له کبله پکې د افغان کډوالو تګ راتګ زیات دی. د ایران سپایي پاسداران ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې فشارونه په داسې حال کې زیات شوي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان دغه دواړو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تیر جمهوري نظام یو پوځي چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي او په ایران کې په ساختماني کارونو بوخت دی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارای سخت او سنگین اجرا میکنیم به خاطر یک لغمنان که برای خانواده
په ساختمانی کارونو چې ډیر سختی اختیم دا کار د خپل کورنۍ لپاره دیوی مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره کوم، خو له بده مرغه د کار خوندان زموږ له دغه بدبختی او مجبوری ناوړه استفاده کوي او پیسې مو پر وخت نه راکوي. که راکوي هم په ډیر مشکل ټوله نه بلکې نیمایي راکوي او له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
په ورته وخت کې د حلوش په راپور کې همداشان راغلي هغه افغان کارګران چې د سپال لوري د ورسپارل شوو کارونو څخه انکار وکړي د ستنولو له ګواښ سره مخامخ دي. د تیر جمهوري نظام د ملي اردو یو غړي د نوم د نو خودلو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیری داسې کسان شته چې پیسې نه راکوي او ځوروي مو. که دوې میاشتې کار وکړي د یوې میاشتې پیسې درکوي او د بلې نه. او بله ستونزه دا ده چې د ډوډۍ په څیر توکي په ایراني پیسو په یوه بیه دي او په افغانیو په بله بیه، یعنی قیمت یې لوړ دی.
ایران په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر افغان کډوالو په ځانګړي توګه هغوی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري فشارونه ډېر کړي دي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره هممهاله ډېری افغانان پاکستان او ایران ته کډوال شول چې په ایران کې افغان کارګرانو وخت نا وخت د ډول ډول ستونزو په اړه شکایت کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. یو شمیر هغه افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په بیلابیلو جوړو سویو غونډو کې ګډون کړی ادعا کوي چې د دغو غونډو اصلي هدف د رسنیو د محتوا او کنټرول، د ازادیو محدودول او پر خبریالانو فشار واردول دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په تیره یوه میاشت کې د طالب چارواکو او خبریالانو ترمنځ د دوی په ټکو د همغږۍ او اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه کابو شل ناستې جوړې کړې، خو یو شمېر خبریالان وایي دا ناستې د کاري چاپیریال د لا محدودېدو لامل ګرځېدلې دي. دا ناستې چې په مناسبه توګه د حکومت او رسنیو د همغږۍ په نوم جوړېږي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت پر ایکس پاڼه د خپرو شویو راپورونو له مخې د قوس میاشتې له 20مې د جدي میاشتې ترمنځ په بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپل، زابل، نیمروز، هرات، پنجشیر، لوګر، تخار، دایکندي، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننګرهار، غور، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې تر سره سوي دي. د غراس په ځینو د ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو د څارنې د 15 مواردو یادونه هم سوي ده. د دغو ناستو پر رسنیزو خبر پاڼو کې راغلي چې طالب چارواکو له خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره په کتنو کې د اسلامي شریعت او د هغوی د حکومت له اصولو سره سم د رسنیو د کار کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. له دې سره یو شمېر هغه خبريالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې په دغه ډول ناستو کې ګډون کړی ادا کوي چې طالبان دوی ته سپارښتنې کوي تر څو په خبره یې د هغوی د حکومت د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په پکتیا ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط د شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 13مه ازادي راډیو ته وویل په بدخشان کې یو خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دا ناسته چې د خبریالانو په نوم یا د هغوی د ملاتړ په نوم جوړیږي د ټولو نورو مسایلو په شان چې دوی یعنی طالبان ترې ناسمه استفاده کوي دا هم یوازې یو پوشالی نوم دی او ناسمه استفاده ترې کوي. دوی هڅه کوي چې د خپلې خوښې مسایل او غوښتنې پرې ومني. هغوی ته ځانګړي سناریوګانې ورکوي چې څه باید خپاره کړي او څه خپاره نه کړي، لکه د طالبانو د محتسبینو د کار په شان چې هر څه غواړي پر خلکو ومني او خلک په خپله خوښه له هر کاره راوګرځوي.
هڅه مو وکړه په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان علاءالله متوکل نظر واخلو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د دغه وزارت چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. خو له افغانستانه بهر د رسنیو ملاتړي بنسټونه د طالبانو د حکومت دا اقدامات د رسنیو د څارنې هڅې د رسنیو د ازادۍ کنټرولول او محدودول او د اطلاعاتو سانسورول بولي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دغو ډول ناستو جوړول د اندېښنې وړ وبلل.
و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مسئول حقا نست یو جلسهی چه ده طالبان و دست از و لخوال خبریانان و درسانی و مسئولین و سر جوری گی پا بیلا بیلو ولایتونو که وکرش ول چه پا افغانستان که دنه نده بیان ده ازادی وزیعت بدر کری او ده زنزن سوری ده زیعتی دو او پا افغانستان که ده طالبان و لخوال درسانی و ده انحصار لمرشی چه ده محل طالبانو ده افغانستان کورنی رسنی انحصار کری او ده رسنیو ده خبرونو لمحتواو همخکاری چه ده طالبانو لخوا ده صادر شوی و فرمانونو لمخیدی.
ده رسنیو یوش میرفالین هم ده طالبانو ده حکومت ده ناستی و کرنی نی وزی ده بیان ده ازادهی پر بلاندی گواخ بولی، بلکه ده دوی بخبره ده جول حجی کولی سی ده رسنیو ده غاک جب کولو لامل سی او په هیوات ده ننه ده اینی واقعیتونو ده خبریدو مخونی سی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم د منځني ختیځ په اړه تمه ده چې له نن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پلی سي. ټاکل سوی په اوله ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمېر فلسطیني بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطیني بېکورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربند او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
نعمان ابو جراد لخپل میرمنې او شپګولونو سره د غزي د شمال د بیت حنون لسیمې د جګړې لويری تختیدلی وو. نعمان او کورنۍ د غزي سر تر پای مزل کړي او بل اخر په خان یونس کې د کډوالو په یو کیمپ کې دیر شول. دا کورنۍ د شاوخوا 2 میلیون او 3 لک نور فلسطینیانو په څیر اوربند ته په تمه دي چې وکولی شي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بالاخره دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بېکورۍ، ورانۍ او وینې تویدنې بندې شي او خپلو سیمو او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبوله ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودروو، مګر همدا چې خپلو اصلي مینو ته ورستانه شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو.
سي الله سمح الله.
د حماس او اسرائیلو ترمنځ د تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرائیلي ارغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي ارغمل اسرائیلي په بدل کې 33 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه ارغمل اسرائیلي عسکري په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګه موافقه شوی چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخه سلګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفح له عبوري سیمې سره غزې ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې وروسته یې په اړه مذاکرات پیلېږي، ټول پاتې ارغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون دریم او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي، د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شو انتقال پکې شاملېږي. تمه کیږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بل اخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیل او هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او نږدې 2500 نور یرغملو نیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 6000 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت وایي نړیواله ټولنه باید له افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې له غندنې ور هاخوا داسې ملموس ګامونه پورته کړي چې د دوی لپاره اغیزناک وي. بینیت د جمعې نه وخته په یوه بحث کې دا هم ویلي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې او ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو کافي نه دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په داسې حال کې چې ډېری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینیت پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث چې د افغان ښځینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی و په دې اړه وویل.
ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې له غندونو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام سي.
خاغلی بنت د افغان میرمنو له هڅو مبارزو د ستاینې ترڅنګ ویل چې افغان میرمنې د داسې ځانګړو اقداماتو غوښتونکي دي چې غږونه او غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خالی ژمنو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکي بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کېښودل شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی همداشان وایي چې نړۍ باید له هغه حکومت سره چې ښځې پکې ونډه نه لري له مشروعیت او د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د ښځو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلرخ چې له دندې شړل شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نږدې 4 کاله کېږي چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي، باید پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي او په افغانستان کې یې بدیل ومومي.
سپوږمۍ چې له زده کړو بې برخې شوې د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
په تېرو 3 کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او ژر تر سره د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې 3 کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که څام طالبانو حکومت ادا کوي چې د خوځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان خوځو انجونو د زده کړو او کار سربیره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر مېرمنې او انجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله یې ډیری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د کونړ اوسیدونکو یو ور بیا د کونړ پر سیند اوبو او برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهارول غواړي. د دې په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو سره تیر سو، خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
د کونړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبه له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روانې دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د دوی په بیان د هر پسرلی، اوړی او منی په موسمونو کې یاد سیند د کونړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي، خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو، د تورتم کورونو روښانه کولو او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي دي. ځایي اوسیدونکو وایي د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ، داسې کوم کار یې ونه کړ چې ورسره د اوبو او برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړو. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیر ته منتظر چې نن به د سره تاغ د ډیم افتتاح کیږي، سبا به د سره تاغ د ډیم افتتاح کیږي، خو تر اوسه پورې یوه تیږه بل نه ده کېښودل شوې.
د سیمې اوسیدونکو وایي که چیرته د سرپرست حکومت مسؤلین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي، نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې کچیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور.
تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته به کوي. ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقۍ او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر څاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروې کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نښه کړي دي. په بیان یې که په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي، نو شاوخوا و نیم زره میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو د حکومت پر زیدو پورې له شپږو ځایونو څخه په یو کې هم د بنسټ ډبره کېنښوده. اوس تازه د سرپرست حکومت د اوبو او برېښنا وزیر مولوي عبداللطیف منصور یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د کونړ پر سیند بند جوړولو ته کلک هوډ لري او د جوړېدو هوکړه یې نږدې شوې ده. که څه هم چې یاد وزیر د بند او د ودانیز شرکت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د بند سرویګانې او تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او ډیر زر به یې د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شي. تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو کې کوم بهرنی شرکت پانګونه کوي، خو په دې وروستیو کې روسي، چینایي، اوکرایني او ترکی شرکتونو په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونی او کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په کونړ کې د زراعت او اوبو لګولو چارو ماهرین وای د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په هر ثانیه کې 1000 متر مکعب اوبه بهیږي چې تر اوسه ترې د برېښنا د تولید او ځمکو خړوبولو په برخه کې استفاده نه ده شوې. د یادونې وړ ده چې سردار محمد داود خان په خپل 15 پراختیایي پروګرام کې د کونړ پر سیند د سور تاک ساحه کې د برېښنا کوټ جوړول شامل کړي وو او اټکل شوې وو چې یاد بند څخه به شاوخوا 1500 میگاواټ برېښنا تولید او د افغانستان اړتیا به پوره کړي. خو په هیواد کې د حالاتو خرابېدو سره د سردار محمد داود خان او ټولو افغانانو دا ارمان پوره نه شو.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د ناروی د کډوالي شورا مشر وایي افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلند پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې له خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اخشناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د امریکایي وی محکمې سی ان ان تلویزیونی شبکه هغه پخوانی اسکر ته د 5 ملیون ډالر جریمه په ورکې مکلف کړ چې له افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او لالهان د افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې دیوی امنیتی کمپنی مشر دی د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یې لګڼو افغانانو سره امریکا ته پتلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی ان ان په دې خاطر د حیثیت د ایادې دعوا کړې وه او دا شبکه یې سو کړې وه چې د ده کار ته یې د تور بازار نوم ورکړی و. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د 4 ملکیانو په وژنه تورنه کړې. لوڅو اونۍ راهیسې د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشتې روانې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. دا د 2018 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړۍ کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبره سازمان یو ایف سی اتل اسلام مخاچف یکشن به سهار د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلی لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي. تموچی مخاچف له ارمان ساروکیان سره لوبه وکړي خو ارمان د جوبلیدو په سبب له سیالوی ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفیسو. اسلام مخاچف 16 لوبي ګټلي، یوه یې بایللې ده. سیالي 15 لوبي ګټلي او 15 یې بایللې. د اسلام او ریناتو لوبه د یو ایف سی د 311 دورې لوبو مرکزی سیالي ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو ریدونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د چمپیونز ټرافي لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل څرګندونې کړې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافي لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی. یو شمېر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی. په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې کنډي او لارینونه هم پلان شوی دي. تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندستان پرته شپږ ګډونکوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ له شنونکي احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خبرو کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پہلے دا کرکٹ اتلانو جام یا چمپئنز ٹرافی لپاره دا افغان لوبډلې لا اعلان کوو. د افغانستان کرکٹ بورډ ادارې د جنوري په 12مه نیټه خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. کرکٹ بورډ ویلې دي چې دا اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 سیالیو لوبډل مشر دی. او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، علامه محمد غزنفر، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک او نوید زدران شامل دي. د غراز درویش رشتولی، ننګیالی خروټی او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي. کرکټ بورډ ویلی دی چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی، خو مجیب الرحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه به د فبروري په 21مه نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا، دویمه به د فبروري په 26مه نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان، او وروستۍ به د دې میاشتې په 28مه نیټه بیا هم په لاهور کې له استرالیا سره وي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بایکاټ وکړي، خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړې دي. د وردا چې د اتلانو جام پالف ګروپ کې بیا پاکستان، هندستان، نیوزیلند او بنگلاديش یو ځای شوی دي چې د هندستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي سرګندونې خبرو.
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی دا، خو ځینې ځایونو کې ما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې الکان ته باید وخت ورکړل شو ورکول شوی وو. مخکې د دې چې د سکواډ په اړه باندې کمپلیټ وږي وو، غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم. مجید زدران د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي، بهترین بولر ده په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي. مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن ایسته پکې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده. خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا، ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی، انټرنیشنل کرکټ کې نه و. د دې تر څنګ په لیگ کرکټ کې هم نه و، او بیا که دا لیگ ته اوس کم بیک ان کړی ده نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټی ټین ته راغلی ده، او یا ټی ټوینټي ته کرکټ ته راغلی ده. نو هلته هم سړی نه شي معلومولی چې دا لږ پوره جوړ ده، ایته به فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي. خو په هر صورت په دې هیله چې مجیب کرو جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي. په دغه سپاٹ کې په نظر باندې درویش رسودی ضرورت هم و. مونږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو. درویش لوګ ډېر مونږ په میډل کې تیار کړی دا، واغ حالت نه استفاده کول پکار دي. بالخصوص په دغه سې وکټو باندې چې تقریبا دا په بیټنګ ټری کې دي ما په نظر باندې دا وکټ دي، نو داسې هغه حالت پاور هیډنګ لري، سنگل ټو کولای شي. نو نسبت ډېر هلکانو ته مونږ چې لندې په ډومیسټک کې دي یا په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبیږي، ما په نظر باندې درویش کا پور چانس و آپشن و باید مونږ ته استفاده وکړو. یو بل نفر ماته چې دی ما په نظر باندې ښکاري چې هغه باید په دې ټیم کې وي، هغه دی ما په نظر باندې کریم جنت. او کریم جنت ته ډېرې مرګري یا ډېر خلک چې دي کریم جنت مینوال نه دي، خو هغه غالب کې دومره ابیلیټی سره تاسو یقین وکړئ چې هغه پراپر یو پلیئر ده.
د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د لوبډلې د جوړښت په تړاو درته ځانګړې مرکه هم نشر کړو.
اتیاد اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګریټ باندې مو وای وهله سیګریټ انس قره قره چر څه خو مې شیشې ته ختم
د ځان مې چې وړي کې وي کمزور مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر اتیاد امر دی.
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی
د افغان کرکټ په موضوع تمکیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په اړه د رامنځته شویو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړی. نړیوال شورا د یک شنبه په ورځ د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برطانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی. اخوا بیا یوه بله ډله افغان فعالانو ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ ښوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شاهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیس توپوهونکي ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل. تر څنګ یې په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان د کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبو ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوی د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان کې مرده. افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چې زموږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یو عزتمند ژوند به برخه دي او په تیره خځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا ډیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یې ویډلې د کرکټ نړیوال شورا، د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پراس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریه بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا چې متوازی کو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي. د جمهوریت ملي سوري د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنا نه ده چې دوی راځي هلته دي طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې افغان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه په لاهور کې د فبروري په 16 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
بل لورته لزګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځین نور بنسټونو ته د یو لیک پاستولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤولې او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نارینه او د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحی سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او وایي چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه سوی کولی ورزشي فعالیتونو کې باید نارینه ونه کړي. یعنې موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پر سوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولی شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحی د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم غوښتونکي دي یا منتقدین دي دوی خپل خپل دلایل لري. لا غیر دلیل دا چې ملي ټیم د دوی خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. که تاسو ورته وګورئ آیا دوی د پالیسیانو مسؤول وو، د اجرا کوونکي وو، د نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ چې دلته دغه نوي اړیکه نشته. او له بل اړخه که ورته وګورئ بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسۍ په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او له بل اړخه که موږ دا اوس تصور کوو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه دا څه مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40 ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي او له ټولو امکاناتو نه بے برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري، نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندي کړې دي او په یو ډول په سرخلاص زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان د اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د خوش میلې نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دوی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په فیصله استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله، دا هیله هم تریخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه یې فکر نه کوم چې دلته کوم منطقي تړاو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
همدارنګ برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعیت هم کړي. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو لړلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویل دي:
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځشنبه په ورځ 4 جنوري د 14 نیټې سره سمون خوري. د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعیت ویل ده. د اعتراض غونډې مخه دا ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کړنې یا لیک غندنه وکړي چې د انګلینډ کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته یې لیږلې وو چې د افغانستان څخه د سیالیو انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استو، یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایقو پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی. هیله او توقع مو ورزنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلینډ د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي. دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې ورخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوال شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلیا افریقا کرکټ بورډ هغوی ته مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنالیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړې هغوی صرف مستقیم ډول په تماس کې شوي وو تر څو دوی ته معلومات ورکړو او په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو تر څو هغه خلک چې د دغې غوښتنې ملاتړ یې کړی دی او یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته لیکونه استولي وو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د
ورزش مو لا احتیاط لري ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یا دې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د طلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډون کوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي، خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوي لوبډله کې پاټ کمنس لوبډل مشر دی، او په لوبډله کې الکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ٹریویس هیٹ، جش انگلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارٹ، سٹیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹائنس او ادم زمپا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی، او د لوبډلې نور غړي روسن والټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹر سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګه تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انگلستان، نیوزیلینڈ او بنگلادیش کرکټ ادارو هم خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. له کرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14مه نیټه په تیر 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی وو ګډون کړی وو، او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2023 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5م مقام ګټلی وو. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی و، خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ جائزې ته نوماند دی. د کرکټ له سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16مه نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري تر 8مې نیټې به دوام لري. په یاد لیګ کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینوار، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریزه لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9مه نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی، او د فبروري تر 8مې نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی، او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب رحمان د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کیپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9مه نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې د راتلونکي فبروري تر 9مې نیټې غځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیګ چې د انټرنیشنل شلوریز لیګ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړی دي. دا ورته چې د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان سوپر لیګ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول چې یوازې دوه افغان لوبغاړي، محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پېښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانیا سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12مه نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه ووهل. دا 15م ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانیا سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي، او ریال ماډرید بیا یوازې 14 ځلې دغه سیالۍ ګټلې دي. د ورده چې د یادو کلبونو په ترکیب کې د فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبیږي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو وس د زنګړې مرکی په دې برخه کې درته په چمپیونز ټراپی کې د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په ترکیب د لوبل مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږیدلی نور په مرکه کې ووري فدایي سبیا وربیا خبرونه تستړی مشي د چمپیونز ټراپی لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې څنګه ارزوي؟
بالکل زه فکر کوم چې د چمپیونز ټراپی لپاره د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. فدایي سبیا تقریبا ټولو برخو ته مو پکې پاملرنه شوې ده او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلیسټ بیټسمنان ته ماشاءالله ښه ډېره اخیستې دي. نو د ابراهیم ځدران بیرته راتګ د صدیق الله اثر اخیستل او بیا په میډل آرډر کې د احمد شاه او د اشمت الله شهیدي په ټوله کې نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړې لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګورې آلراؤنډرانه ماشاءالله د احمد الله عمرزي او د ګلبدین او د نبی او د راشد پښتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې او بیا ورسره کوم فارم کې چې فضل حق فاروقي ده ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سوی لوبډله کې نو په ټوله کې یعنی هغه ځانګړی توازن ورته پکې او بل په تیز باننګ کې نوید ځدران باندې باور سوی ده. په تیز وسې هغه ماشاءالله پیس لري پیس چټکه توپ چونه کوي او بیا دی موجب ځدران په ځای باندې دی علامه غزان فرح اخیستل. نو په ټوله کې که چېرته تاسو ورته وګورئ د هر ډپارټمنټ د هغه څوته ګورئ که توپهنه ګورئ که توپ چونه ګورئ او که بیا ټول چاري ګورئ نو هره برخه کې څوته وګورئ ماشاءالله بالکل مناسب لوبډله اخیستل شوی.
هغه لوبډلې چې په 500 نړیوال جام کې سیالۍ وکړې تر ډېره هماغه لوبغاړي غوره شوي دي. خو نوین الحق مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته او پر ځای صدیق الله تل علامه محمد غزنفر او نوید ځدران غوره شوي دي. دا بدلونونه کولی شي دا ځایونه سم ډک کړي؟
د بدلونونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ ریاض حسن او د صدیق الله تل پرتله کوو صدیق الله تل ډېر یو غټ د غټ پرفارمنس په اساس باندې رامخته شو او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالیو اتلولي ګټلو د افغانستان لپاره او په خپل مټ باندې اکثر لوبې ورته وګټلې او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې غټه فرصت ورکړې سو سلیز وکړله نو هغه هغه مینټل ټفنس وښود او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کمبینیشن هغه سره برابرې نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې تیستی قدرت ځان لپاره دا جای انتخاب بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله. په سلپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر کله په سلپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی. نوین خود یو ورځنۍ سیالۍ نه مخکښه کړې ده او دغه په ځای باندې نوید ځدران راتګ ذکر کوم چې نوید ځدران ښه ده پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده او بل ډېره ښه سټمینا لري نو او ټولو نه ښه خصوصیت دا ده چې د مشرانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوید ځدران به هم خپل راتګ جسټیفای کړی شي او وبخښي چې هغه څه وړتیا وسته او د علامه غزنفر او د مجیب ځدران په تړاو باندې مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده. تیرو لوبلړیو کې چې کله ما کوچ سره خبرې کولې هغوی ویل تر اوسه هغه 100% افیکټ نه ده. نو دې لپاره چې هغه 100% افیکټ نه ده علامه غزنفر او سره سره ده که چېرته بیا پرتله کېدله نو مجیب ځدران په علامه غزنفر باندې برتري ځکه اخلي چې هغه ډېره تجربه لري او د ویریشنز ریکور هم ډیر اسانه نه دي بیخي اسانه نه دي دغه ویریشنز ریکور. نو او بل بیټنګ کې هم د علامه غزنفر نه دی هغه بیټنګ پیاوړی ده یعنی هغه ډیت کې سره سي درې څلور شپږیزې درته والی شي د سینه سي غزنفر نه سي کولای خو د غزنفر په پرتله بیا مجیب ځدران په دې برخه کې کولای ده. نو که چېرته مجیب ځدران فټ وای نو بیا خو خامخا د دوی د دواړو ترمنځ باید یو انتخاب یې دلی هغه به خامخا مجیب ځدران وای. خو زه فکر کوم چې د هغه د 100% فټ نه اوسېدل وجې نه دا د سي غزنفر انتخاب سوی ده.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې اټکل مو څه دی په چمپیونز ټراپی کې د افغانستان سفر تر کومې ځایه پورې ویني؟
زه فکر کوم چې افغانستان انشاءالله په دې چمپیونز ټراپی کې مخته تللی شي. سویلي افریقا سره موږ مخکې لوبلړۍ کړې ده ماتم ورکړې ده صحیح دی یو څه لوبغاړي نه ول خو پاکستان کنډیشن سره په کتلو سره او د موږ د سپین اټاک ته په ځانګړي توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څنګه تیریدلی شو انشاءالله. دا آسٹریلیا سره هم موږ کولی شو چې مثلا کار وکړو او شاید ځینې وګټلی شو، ځکه چې د آسٹریلیا مایند سیټ دغه سي کله څوک چې چا چې لوبه ځینې ګټلي دي بېرته په اټیکینګ کرکټ کې، اټیکینګ کرکټ کې کله کله بیا د سي سي فایر بیک کېږي او د تا ډېر پیاوړي لوبغالي سره زر وسوځېږي، تا ته یو موقع پر لاسه کوي. او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز د سی بي سي د افغانستان غوندې لوبډله هغه ته خوشحاله، او افغانستان هغه ته ډېر زیات کرکټ کړی دی، د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی، لکه ټریننګ کمپونو ته هم تللی دي او هغه کنډیشن سره مثلا ډېر برتیا لري. نو زما هیله خو خپله شخصي دا ده چې افغانستان انشاءالله په دې موبایل پورې لاره پیدا کولی شي، هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله. الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي، خو ډېر امکان شته چې په دې موبایل پورې انشاءالله وتلی شي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د لوبولو میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و پایته.